سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپینې خبرې یاره پر تاسو خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله ځان او شباشنا او زما همکار عبدالواجد عادل د روان خبرونې قربانی یو قدر من اوریدونکو نن بیا هم د تل په سیر په یو مهم موضوع د خپل درنو ملمنو سره بحث کو هیله ده د خبرونې تر پای مون سره اوسئ دا چې موضوع څه ده به هم در سره د خبرونې په پایل کې شریک کړم عادل صاحب ساس په اجازه ملګر ملتونو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15 وویل واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد په فاجعه بار شکل سقوط کړي او 95% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه راپور چې ملګر ملتونو خپور کړی پکې راغلی چې له یو کال نه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد لاس کلنې لاس راوړنې محوه شوی دی. ملګرو ملتونو ویلی دی چې د تیر کال په اگست میاشت کې واکتا د طالبانو له رسیدو نه مخکې ناخالص داخلي تولید 40 میلیارد ډالر و چې دا یو وړ رقم و. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام رئیس کانې وګناراجا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي چې د یو کال په موده کې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدل دی. درنو اوریدونکو په همدې مسلې د ملمنو سره غږیږو.
بله شنوندگان عزیز، طوری که همکارم گفت ملل متحد یک گزارش به نشر سپرده که اقتصاد افغانستان فاجعه آمیز خوانده و گفته که در طی بعد از به قدرت رسیدن طالبان در حدود 5 میلیارد دلار اقتصاد افغانستان از بین رفته است. روی این موضوعات با میمانات خود البته در جریان برنامه با شما صحبت خواهیم.
بله تر طول لوی پختنه چه پر روان خبرانه که به زواب شه او بده چه آیا بشری مرسته چه تر وسط پوری شیوی یا کیگی در افغانستان اقتصاد سقوط مخنیوی کولی شی او کنه او دیتا ورته نور پختنه به ملوانه زواب کی. خو عادل صاحب د تل په سیف د سیمه او نړۍ خبرونه لرو دا به د درنو اوریدونکو سره یو ځای وورو بیا به قدر من ملوانه هم معرفي کو اوریدونکو ته او خبرونه به بیا پایل
توجه شما را به اخباری ساعت جذب میکنه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد چارواکو د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تامس ویت سره لیدنه کې د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان د عاصم افتخار احمد د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي تامس ویس په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هینا ربانی کار سره کتلی دی. د نوموړي په خبره دواړو لوریو یو ځل بیا پر یو سوله ایز پر ځان بسیا او باثبات افغانستان باندې ټینګار کړی او هم دغه هیواد اقتصادي پیاوړتیا یو اړتیا بللې ده. په دې وروستیو کې امریکایي او پاکستاني چارواکو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم څو ځله لیدنې کړې دي. د یو جلا خبر له مخې په قطر کې میشت افغانستان لپاره د امریکا 16 فری کارن دکر ویلي چې دوی به په افغانستان کې بیا پوځي مداخله ونه کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد سقوط کړی او 95% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې له یو کال نه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد لس کلنې لاسته راوړنې له منځه تللي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر کال په اګست میاشت کې وقته د طالبانو له رسیدو نه مخکې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 40 میلیارد ډالر و چې دا وړ رقم دی. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام رئیس کانې وګناراجا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویل چې د یو کال په موده کې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی دی. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي دي چې له هر 15 ماشومانو نه یو د جدي خوارځواکۍ له خطر سره مخ دی. په ځانګړي ډول د هغه هیواد په سویلي برخه کې. په دې راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د 2022 کال تر نیمایي پورې 100,000 دندې له منځه لاړې، هغه وظایف چې تر ډیره مرمن پکې بوختوي. نو شباشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له کابل پرته دغه هیواد په 33 ولایتونو کې د کانکور ازموینې د پیلېدو خبر ورکړ. د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د کانکور ازموینه به 3 ورځې دوام ولري. تقی همدارنګه زیاته کړه چې د کابل د کانکور ازموینه به د روانې تلې میاشتې پر 1 او 2 نېټه واخیستل شي. ښاغلي تقی ویلي چې سږکال به د کانکور پروسه ډېره شفافه وي او په وینا یې د دغې ازموینې لپاره یې پوره چمتووالی نیول شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان په دې اړه معلومات ورنه کړل چې سږکال به څومره کسان د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د سږکال د کانکور په ازموینه کې 150,000 کسانو ګډون کړی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه دي ویل چې نجونې به هم کانکور کې ګډون وکړي او که نه، خو له 12 ټولګیو یو شمېر فارغه شوې نجونې وایي چې د کانکور ازموینه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي دي او ټاکل شوې په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. د کاناډا د کډوالۍ پناه او تابعیت ورکولو ادارې له پاکستان څخه هغه هیواد ته د 315 نورو افغان کډوالو د انتقال خبر ورکړی دی. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ ویلي دغه افغانان چې د 2 میاشتو راپدې خو په پاکستان کې میشتو په یو ځانګړي پرواز کې کاناډا ته انتقال شوي دي. یاد ادارې تر دې مخکې ویلي چې په دغه کډوالو کې هغه کسان شامل دي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له کاناډایي سرتیرو او د دغه هیواد اړوندو ادارو سره کار کړی و. د کاناډا حکومت په خپل خاوره کې شاوخوا 40,000 افغان کډوالو ته د ځای ورکولو ژمنه کړې ده. د امریکا پولیسو د چهارشنبې په ورځ وویل هغوی داسې یو کس په لټه کې دي چې ښایي حرفوي قاتل وي او تر اوسه یې د کالیفورنیا ایالت په یو وړ ښار کې 15 کسان وژلي دي. د کالیفورنیا د سټاکټن د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل د دغو قضیو له مشخصاتو ښکاري چې یو ماهر قاتل د پیښو تر شا دی. د پولیسو چارواکي مکفیدن د مشابهتونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو یوازې وویل چې پیښې د شواهدو پر اساس یو بل سره مشابهتونه لري. د آسیا پراختیایي بانک اعلان کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به 2.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرسته په داسې حال کې اعلانېږي چې په نوموړي هیواد کې د اقلیمي بدلونونو له امله سیلابونو د جون د میاشتې له نیمایي څخه راپه دې خوا 1,200 کسان وژلي دي. د آسیا پراختیایي بانک دا مرسته به د نړیوال بانک د تېرې میاشتې د 2 میلیارد ډالری تعهد شوې مرستې وروسته له دغه ځپل شوي هیواد سره لویه مرسته وي. د پاکستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دغه مرسته د آسیا پراختیایي بانک مشر یانګی دغه هیواد د مالی نوي ټاکل شوی وزیر اسحاق دار سره په لیدنه کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې ښاغلی یانګی په پاکستان کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو او مړینو له امله خواشیني ښودلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد او د چچنیا د مسلمانانو مشر رمضان قدیروف ویلي چې پوتین د روسیې په پوځ کې ورته لوړه رتبه ورکړې ده. ښاغلی قدیروف چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل کلک پلوی دی ویلي چې دا هغه ته لوی ویاړ دی. رمضان قدیروف چچنیا رهبری کوي چې پکې د بشري حقونو څخه د سرغړونې ډېر راپورونه هم ورکول کېږي. هغه وایي چې پوتین ورته په شخصي ډول دا خبر ورکړی دی. نوموړي 4 ورځې مخکې په خپل ټیلیګرام کې لیکلي و چې خپل درې کمکي زامن چې 14، 15 او 16 کلن دي د روسي ځواکونو په ننګ د اوکراین جګړې ته استوي.
روکو راز صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرونه تبیا هم ستریم شوی دی رمانه نه چه تر دیشی بیم در امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبری پا خبرونه که دی سیمی او نړی خبرون واریدل. او سم پا یاد موضوع ده قدرمون ملمانو ده پیجندلونه یا معرفین و روز ده بحث بایلو. خدا دیو که دران ملمانه منگ سر حضور لری قدرمون ملمانه چه پختن به زوابی سالی محمد سامد ده بیارغونه و پراختیا وزارت که البته د ولسی تړون د پروګرام په خوانه رئیس او بل قدرمن میلمه
جناب شاکر یعقوبی اقتصاددان افغانستان د برنامه با ما شرکت میکنه که از هر دویشان ما تشکر میکنیم.
بله ځان به مطمئن ده کوچی درانه میلمانه موږ سره حضور لري. زما غاګوري سامت صاحب ستړی مشه خبرونه ده
نړۍ مننه تشکر. بله او
جناب یعقوبی صاحب شما در خط تلفن هستین با ما؟
سلام بر شما. بله
بله میشنوم. بسیار تشکر.
بله
از شما.
بله مهربانی.
خب اولین سوال مطرح میکنیم که از جناب یعقوبی صاحب که شما در لابلای خبرها هم موضوع گزارش ملل متحد شنیدین که وضع اقتصاد افغانستان فاجعه بار توصیف کرده، که خصوصا در یک سال گذشته که تا کدام اندازه اقتصاد افغانستان کوچک شده و تقریبا تمام دستاوردهایی که تا 20 سال گذشته در افغانستان همه با هم روی هم انباشته شده بود تقریبا از بین رفته، تا تنها سال گذشته 5 میلیارد دلار خساره به اقتصاد افغانستان وارد شده. به نظر شما این گزارش تا کدام اندازه بر روی واقعیت عینی استوار است و وضع را شما چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی که فلان در افغانستان حاکم است، گزارش اخیر UNDP خالی از حقیقت بوده نمی کنه، آنچنان که اونا به مسائل مهم اشاره داشتن در قسمت از بین رفتن اشتغالزایی در افغانستان، در قسمت مدیت های مالی و اقتصادی که فلان در افغانستان وضع شده و امریکن ضعیف شدن اقتصاد افغانستان و شکل لجام گسیخته و متزلزل به خود گرفتن را کاملا بدون دقیقت نیست. میتونه یک گزارش واقعی بینانه که بر اساس حقایق جامعه سوار است تلقی شود. شما میفهمین از یک سال به این طرف زمانی که حکومت جمهوریت افغانستان سقوط کرد و حکومت امارت اسلامی روی کار آمد و در گذشتن ما چندان اقتصاد قوی و مستحکم نداشتیم که بتانیم وضعیت های بورانی و وضعیت هایی که نسبتاً حالات اضطراری اقتصادی بیان بکنه آمادگی داشته باشیم، ولی با روی کار آمدن حکومت تازه اما نظم نسبی هم که در گذشته حاکم بود کاملا به شکل خیلی فجیح و فاحشش به زمین خورد. از جمله شما می فهمید که بانکداری افغانستان به شکل بسیار فاجعه بار سیستمش از بین رفت، یا اینکه نسبتاً فلج شد، امریکان سرمایه‌گذاری در افغانستان کاملا متوقف شد، اشتغالزایی در افغانستان کاملا به شکل خیلی لجام گذیخته از بین رفت و پروژه های توسعه‌ای متوقف شد، مشکل نقدینگی یا سیاریت در بانک ها پیش آمد و همین رقم در قسمت تجارت افغانستان و تجارت بین‌المللی که افغانستان داشت صدمه بسیار بی‌پیشینه را افغانستان تجربه کرد. موارد بسیار کلانی که تانست اقتصاد افغانستان در ضربه خیلی به قوت و قدرت خودش بزنه. متاسفانه وضعیت تانست که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در خیلی خطرساز بسازه و چالش های اقتصادی مردم را بیشتر از هر وقتی دیگه بیشتر بکنه. حالا وضعیتی که ما قرار داریم دیده میشه که متاسفانه کنترل وضعیت از دستگاه حاکم کاملا بیرون شده، آنطوری که لازم بود و طوری که توقع میرفت که باید تا یک سالی که حالا گذشته حکومت یا دستگاه حاکم در کشور کنترل وضعیت به دست بگیره، با گزینه سیاست میشه، با گزینه روابط میشه یا با گزینه جلب حمایت های بین‌المللی میشد، میتونستن باید وضعیت کنترل میکنن. متاسفانه تمام گزینه‌ها در افغانستان کارآمد واقعی نشد. از جایی که شما میفهمین که موضوع سیاست حکومت حاکم در افغانستان دچار چالش ها و مخاطره های جدی است، امیر تمیز سیاست تانست در روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان را ضربه بزنه، اعتبار ملی جهانی تجارتی و اقتصادی افغانستان را صدمه وارد بکنه، امیر تم به اقتصاد افغانستان ضربه زده، به وضعیت معیشتی افغانستان ضربه وارد کرده که وضع میتونه از هر لحاظ قابل نگرانی باشه. اگر همین وضع دوام پیدا بکنم مطمئنم که فاجعه کلان اقتصادی نه تنها که انتظار ما را میکشه، بلکه ما فعلا در جریان اتفاق افتادن این فاجعه قرار داریم. وضعیتی که شما 95% و 97% مردم به خطر فقر مواجه باشن، در صورتی که ما 700,000 شغل را از دست داده باشیم، تمام پروژه های زیربنایی کاملا استاپ شده باشه، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در افغانستان جریان پیدا نکنه، پروسه صادرات واردات مشکل داشته باشه، پروسه تولید مشکل داشته، این خودش بدترین وضعیت فقر را بیان میکنه. از اونجایی که ما دو نوع فقر مهم داریم، یک فقر مطلق هست و فقر نسبی. در فقر مطلق انسان ها در میان مرز مرگ زندگی تکاپو میکنن، برای به دست آوردن غذا تقلا میکنن، یعنی توان امرار معیشت روزمره خود را ندارن، توان تامین مصارف روزمره خود نمیتونن داشته باشن، نه از لحاظ غذایی، نه از لحاظ سلامت، نه از لحاظ روانی و نه از لحاظ مسکن. مدارم که وضعیت خراب داره، که فقر میتونه یک فقر مطلقی که در افغانستان پیشینه نداره ممکن داشته باشه.
دیره مننه سامد صاحب، ساس به نظر در ملګر ملتونو در راپور لقرار چه لسکلن اقتصادی لسراولن پلس میشه یو کال که بلکل محوشوی در دول دراماتیک بدلون، اقتصادی بدلون
چې هغه 15 یا 90 فیصد خلک د فقر تر کرخ لاندې راوستل شي، او اقتصادي حالت ځنې مسایل چې ورته یعقوبی صاحب اشاره وکړه، ستاسو په نظر د یو هیواد اقتصاد کوم لور ته بیایي؟ د اقتصاد په باس کې آیا دغه سه یو هیواد راتلی شي کنه شي؟ د څه ډول یو حالت د یو هیواد لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه زما سلامونه تاسو ملمته او ګرانو اوریدونکو ته تاسو همکارانو ته. که تاسو مخکې ګران ملمه هم اشاره وکړو چې دغه تیر شل کلو کې د افغانستان اقتصاد په بهرنۍ کومکونو باندې ولاړ و. متاسفانه چې دغه بهرنۍ کومکونه چې افغانستان ته راتلو په عین وخت کې داسې یو زمينه سازي نه و شوی چې هغه کومکونه داسې استفاده شوی وي چې دلته په عین وخت کې موږ داخلي هغه اقتصاد یا هغه زیربناو هم جوړ کړی وي. که چیرې دغه یو حالت افغانستان کې راغلی وي، اقلا یو کال دوه کال تر کال افغانستان د دغه بحران په مقابل کې مقاومت کړی وي. لکه که تاسو دغه تیر د افغانستان دغه انکشافي یا هغه اقتصادي پلانونه وګورئ، هغه تقریبا 85% هغه ټول په بیرونی کومکو باندې بند وو، او هغه بیرونی کومکونه چې راتلل هغه خپل هغه شرایط درلود چې مطابق دی هغه پروژه باید تطبیق شي. دا یو خبره.
صامت صاحب او بخی تاسو وی چې په تیر وخت کې د سې یو بنیادی کار نه شوې، چون واضح خبره ده چې د افغانستان اقتصاد په شلو کلو کې په بهرنیو مرستو، اما دلته چې دغه د لسو کلونو کې د 15 میلیارد ډالر د زیان موضوع ذکر شوی ده چې د لس کلانه لاس راوړنه و، او په یو کال کې د سقوط او محو کېدو سره مخ شو. دا هغه اوایت خودلی دی چې په لاسو کلونو کې د هغه ثروت یو برخه و چې په لاسو کلونو کې راغون شي وو. یو دا موضوع د بل د تاسو هم په د بیا رغونې په برخه کې کار کاوه، د ولسی تړون د پروګرامونو په برخه کې کار کاوه، نه ولس وس راضی دی نه د څه کار شوی، او نه د څه بیا رغونې په برخه کې فکر کوي چې د څه زیربنایي کارونه یا د څه مسائل نو مطرح شي، د څه کارونه نو شي چې هغه د نظامونو په بدلیدو را بدلیدو حداقل خلکو ته، یعنی د خلکو په ژوند کې څه تغییر را نشي، یا از زیربنایي کارونه شي چې د نظامونو په بدلیدو را بدلیدو هغه ته زیان نه رسیدل. نو تاسو هم یو د هغه کس نه وي چې په دې پروژو کې کار کو، ولې ونه شو؟ مشکل څه؟
اوله برخه دا ده چې دغه د سړي چې لکه ما تاسو ته مخکې د اشاره وکړو چې دلته کله دلته داخلي عواید دي، داخلي عواید د غیر تکافو د پاره او د غیر پښتبانه د پاره بیرونی کومکونه ډیر غټ اثر لري. نو چې کله بیرونی کومکونه بندیږي، نو دلته خلک خپل وظیفې د لاسه ورکي، خپل کارونه د لاسه ورکي، درآمد کمیږي، دلته هغه کوم پیسې چې مارکیټ ته ننوځي هغه پیسې دریږي چې خلک مثلا خرید کوي، بازار ته پیسې ننوځي، نو هغه خپل تاثیرات لري په داخلي درآمد، په هغه داخلي اقتصاد په تحرک باندې. دا یو مسله. بل مسله دا و چې دلته په افغانستان کې په انکشافي مسایله کې دوه قسم انکشافي پروژې دلته باید تطبیق شوي. یو هغه زیربنایي بنیادی پروژې باید تطبیق شوي چې هغه ته انکم جنریټینګ پروجیکټ وایي، یا هغه پروژې چې هغه چې کله یو حالت لکه اوس چې روان دی، هغه اوس راغی افغانستان ته، دغه حالت کې دغه پروژې کوي شي چې هغه مطلب دا ده وکړي شي چې هغه خپل په افغانستان کې درآمد جنریټ کړي. چې هغه سی کورونه په افغانستان کې متاسفانه ونه شو. تاسو د برق مسایل وګورئ، تر اوسه پورې موږ د بیرونه برق واردوو، حتی زمونږ هغه روزمره خوراکي مواد یا هغه ضروري مواد د افغانستان لپاره چې ضرورت پیدا کیږي، تر اوسه پورې زمونږ واردات صادرات را ډیر اوچت دی. دا یو مسله ده. بل مسله د انکشافي مسایل چې ما په خپله په هغه برخه کې کار کوي، یو هغه پروژې وي چې هغه د لنډمهاله پروژې لپاره چې هغه خدمات ولسته ورسیږي، مثلا واړه سړکونه جوړول وو، مثلا د اوبو شبکې وي، یا دا ده چې واړه برق پروژې وي، دا هغه پروژې ده چې هغه د هغه مربوطه ولس په ژوند کې تاثیرات راولي. ولیدار چې د مملکت په سطح باندې چې هغه وکړی شي چې بوخرانو په مقابل کې مقابله وکړي، دغه چې پروژې په هغه مسله نشي کولای چې دغه چې بوخرانو سره دغه وکړي. او بل خبر دا دی چې کله دغه واړه پروژې بند شوي، تاسو وګورئ فلر په افغانستان کې د ولس تراکم ټول په کابل او سو سلوت منځ خورو باندې ده. دا ولی ځکه هغه وظیفې او کارونه چې دغه واړه پروژو په بنیاد باندې یا دغه په واسطه باندې ایجادېدو، هغه انکم جنډ، هغه انکم یا هغه کارونه چې ولس خلکو ته ایجادېدو، هغه کارونه بند شو. نو چې کله په ولسوالیو کې، په ولایتو کې هلته کار نشته، کار نه پیدا کېږي، خلک غټ خارو ته راځي. چې کله غټ خارو ته راغی هلته تراکم اضافه کېږي، تراکم اضافه شو دلته نور مشکلات ایجادوي.
بله.
نو بنا په دې باندې هغه کومې پروژې چې په تیرو شلو یا پنځلسو کلو یا لسو کلو باندې چې هغه پروژې تمویل شوې وي، هغه زیاتر هغه پروژې وي چې هغه واړه پروژې وي او د افغانستان په سطح باندې تطبیقېده، چې هغه کوم اقتصادي بحران په هغه ساحه کې هغه دغه کې تکافو کې او خلک
بل سره لدې چې و سم نړیواله ټولنه شمنه د افغانستان سره مرسته ډیره وشوي او کیږي، لا هم جاری دي. خو هغه چوکاټ چې د مصرف او د سرنګوالي په منظمه توګه د ټول اداري فساد سره چې مشکلات وو، او تاسو په څیر مبصرین او خلک امر نه شکایت کوي، هم په تبصره کوي چې فساد په خو ډیر وي، نه د ټولو د فساد د شون سره یو چوکاټ ورته موجود و چې سره کوم پروژې پر مخ ویول شي یا څه شي. په هر صورت د ته به هم تاسو پښتنه تر وګرځو د یعقوبی صاحب نه پښتنه کوم. مهرباني عدل صاحب.
خب جناب یعقوبی صاحب، یک نقطه بسیار جالبه که د گزارش ذکر شده و ایسته که هیچ کشوری نمیتونه با کمک های استراری و با کمک های آنی پیشرفت کنه. آیا یک کشور بزرگی که در حدود 40 میلیون جمعیت داره با این کمک هایی که جست و خیزی که ملل متحد او را در افغانستان به نام کمک های بشری بران داخته، این کدام جای را میگیره یا خیر؟ بالاخره برای بهبودی وضعیت، گرچه امید زیاده، توقع زیاده نمیره برای اینکه مشکلات البته ظرفیتی در افغانستان به حد نهایی خود مثل دیگه مشکلات رسیده، به نظر شما کدام آیا در یک حالت تجاوزی موجود است که تا اندازه این وضع را بهبود بخشه؟ تجاوزی را که شما برای بهبودی وضعیت البته پیشنهاد میکنین چه خواهد بود؟
ببینید قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازیم، یک مسئله گنگ است که UNDP گفته که به ارزش 5 میلیارد دلار که 10 سال سرمایه افغانستان دانسته میشه کاهش آمده. این مسئله گنگ است و میخوام این را واضح بسازم. وقتی شما در طول 20 سال جمهوریت پشتوانه پولی یا ذخایر ارزی افغانستان نزدیک به 10 میلیارد دلار رسید و شما وقتی که 10 میلیارد دلار تقسیم 10 سال بکنید، دوباره 5 میلیارد دلار میشه. این گزارشی که UNDP میده گزارش نسبتا مقایسوی است. در سرمایه افغانستان یا سرمایه نقدی یا کشی که در افغانستان وجود داره که اون تفاوت وجود پیدا نکرده، جزی که راکت شده یا استاد مانده یا از حرکت باز مانده. در هیچ منطق اقتصادی نمیدونده که اقتصاد افغانستان اقتصاد درسته که اقتصاد 20 میلیارد دلاری بود، ولی ما را 5 میلیارد دلار کاهش داشته باشیم 15 میلیارد دلار. درست است که این مسئله میتونه بحث مقایسه‌ای ذخایر ارزی یا پشتوانه پولی باشه، ولی ما در 20 سال 10 میلیارد دلار پیدا میکنیم، واضح است که در 10 سال 5 میلیارد دلار پیدا میکنیم. ولی واضح باشه که گزارش UNDP به صورت مقایسه‌ای گفته شده، آمار قابل تغییر است. در مورد جواب شما میفهمین که افغانستان در گذشته آن در حال مراحل مدیریت بحران در افغانستان جدی گرفته نشده. امور کمی که در شما را از مشکل ظرفیتی در افغانستان یاد کردیم، نه تنها که مشکل در افغانستان آلا به قوت خود باقی، در دوره جمهوریت هم این مشکل وجود داشت. نمان یک چالش خیلی مهم زمینی حکومت داری در افغانستان تعبید میکرد، تعهد، تخصص، اراده و دیانت و امور کم ظرفیت های مطلقی، علمی و تخنیکی که با در حکومت نیاز میده برای مدیریت اوضاع، و اون بویژه در بخش مهمترین بخش حکومت داری که بخش اقتصادی بود، متاسفانه افغانستان از نداشتن ظرفیت های تخنیکی و مطلقی رنج بود، باعث میشد به زعم خود در بدتر ساختن وضعیت نقش خیلی با قوت ایفا بکنه. اما رقم که مراحل بحران مراحل اساسی خود را دارد، جمله مرحله اولش مرحله پیشگیری یا پریونشن است که ما در مرحله اول بعضی نقاط آسیب پذیر و نقاطی که ما را پیش بین میشه که صدمه وارد میشه و در حالات بی ثبات اقتصادی سیاسی بعضی معایب یا خطرهای اقتصادی پیش میاد، در اون حالت پیش بینی شه. متاسفانه این مرحله نه در جمهوریت وجود داشت و نه در حکومتی که از لحاظ ظرفیتی هم رنج میبره. در حال حاضر مرحله پیشگیری بعد نظر نبود، مرحله آمادگی بعد نظر نبود، مرحله مقابله یا کانفرانتیشن در افغانستان در وضعیت بحرانی افغانستان قابل تطبیق نیست. چه جایی که ما بریم به مرحله ریابیلیتیشن یا مو دوباره احیا سازی، متاسفانه نبود ظرفیت های هم از لحاظ ظرفیت های اقتصادی و هم از لحاظ ظرفیت های انسانی در افغانستان باعث شده که وضعیت بیشتر از هر وقت دیگر ناهنجار و نابرابر باشه. حالا با توجه به وضعیتی که در گزارش هم آمده که کمک های بشردوستانه جهان در قسمت بهبود وضعیت افغانستان نتونسته کافی باشه و مدیریت اوضاع را درست به دست گرفتن نتونسته، شما میفهمین که همیشه کشورهای کمک های بشردوستانه که جهان میکنن به دنبال از این نیستن که اونا اقتصاد یک کشور از بدیاز جیربنایی دوباره رنگ رخ بدن، دوباره اقتصاد افغانستان در مثلی که در گذشته هم آنچنانی که نبودم ولی دوباره به او حالت برگردن. اون یه عدد کمک های بشردوستانه به این صورت نیست. درست است که اونا به لحاظ بشردوستی و انسان دوستی کمک میکنن، ولی اونا بیشتر به دنبال اعمال نقش جهانی خود هستن، چون شما میفهمید در رقابت های کلان منطقه ای اقتصاد یک از اربع یا آله فشار قوی است. اونا نمیخوان از ظریفای خود در بحث کمک رسانی به افغانستان عقب بمانند. بنابراین به هیچ صورت کمک های بشردوستانه به افغانستان کافی نبوده مگر اینکه به ظرفیت های داخلی افغانستان
اصاب شده. بله. دیره مننه یعقوبی صاحب. از همین سبب دیده پختن زواب تاسنه مخلوم چه یواز بشری مرست کولشی ده افغانستان ده اقتصاد ده سقوط مخوونی سی؟
دیره مننه نحمیشت مخ که ما استاس تلویزیون سر مصاحبه درلود دغه مشکل چه اوز بحث که یون دی پی کم راپور خور کرده دغه مسئله مال تاویله و گورید بشری مرستو هغه د سیوی لکه چې بحران مخنیوی ده، هغه د اقتصادي زیربناو تقویه د پاره نه دی، هغه بخور نمیر ورته وای په افغانستان کې. نو دلته کچری نړیواله جامعه یا دای چې د افغانستان حکومت یا امارت اسلامي غواړي چې دغه بحران افغانستان او افغانان ووزی، هغه دای چې دوی انکشافي پروژې باید شروع کړي، زیربناوی پروژې. موګه تاسو په صحت عامه کې صحتمندي درلود، وزارت کې غټ غټ پروژې درلود، انکشافي دیات کې پروژې درو، په هر وزارت کې غټ غټ انکشافي پروژې وي. دا هغه پروژې وي چې هغه په کلو باندې کې تطبیق کېدو، په هر ولسوالۍ ولایت هر چې ته تطبیق کړه هغه خپل الته خلکو ته کار ایجادول، چې کله کار ایجاد شي الته په لوکل انکم الته زیاتی، یعنی دا دی چې هغه خلک په خپل کلو باندو که الته هغه کار کوي، پیسې لاسته راوړي، چې کله پیسې لاسته راوړي الته دوی مارکیټ کې مصرفي، مارکیټ په تحرک کې راځي. دا ټول هغه شیان دی چې دا خپل تاثیر لري په دې باندې چې دلته د یو مملکت اقتصاد په تحرک راشي. نو زه بیا وایم بشری مرستې د بحران د جلوګیری لپاره ده، نه د انکشاف یا د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره.
بله. نو سامد صاحب، د یوې خوا نړیواله ټولنه مرسته کوي د افغانستان سره، د بلې خوا دغه ډول راپورونه چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط مخه په دغه بشری مرستو نه نیول کیږي، دوی یعنی دا موضوع درک کړی ده، دغه مشکل درک کړی ده. څه باید وکړي نړیواله ټولنه چې افغانستان د دې بحران نه وباسي؟ یوازې د بشری مرستو له طریقه نه، نورې کومې لارې دي ساس په نظر؟ یو څه ته تاسو اشاره وکړله چې پروژې خو پخوا هم وې، ولې داسې پایداره پاتې نه شو چې اوس افغان ولس د هر سیاسي بدلون یا د هر نظام د بدلېدو سره ټول بیا بیرته ولس ورکوي او قرباني ولس ورکوي؟ نو فکر کوي چې بیا هم د موقتی د کار ایجادول د افغانستان د اقتصادي سقوط یا د افغانستان د اقتصادي ثبات سره مرسته کوي؟
زما هدف دلته دا و چې کله په هر ملک کې دغسې یو بحران راځي، دوی درې قسمه ستراتیجي ورته لري. یو شارټ ټرم ستراتیجي ورته وایي چې هغه وکړی شي چې دغه بحران د نور د تحرک پاتې کې، یعنی مانا دا ده چې بحران نور حالت نور خرابیدو طرف ته لاړ نشي. یو میټرم ستراتیجي ورته وایي هغه دا دی چې دغه بحران د ترمیمولو دپاره دوی بیرته هغه مثبت طرف ته باید تحرک ورکړي. او بل لانګ ټرم ستراتیجي ورته وایي چې اوږدمهاله ستراتیجي ده، هغه دا دی چې هغه د اقتصاد د زیربنا د انکشاف دپاره عمده کارونه وشي. نو زما هدف د پروژې دا و چې د بشری مرستو نه کچیر مسئله دغه شي دلته هغه شارټ ټرم استراتیجی د انکشاف د پوره جوړ شي چې اقلا مونږ دغه تحرک دی فقر او دی لوګي او دی بیوزلی هغه وترېږي د غیر ورسته هغه میډ ټرم استراتیجی یا درمیانه استراتیجی هغه مهال استراتیجی باید تطبیق ولې متاسفانه چې هغه استراتیجی په دغه یو کال کې یا افغانستان د پاره نه دی جوړ شوی چې بحران چیرته ده په کوم سکتور کې ده او د بحران دلایل څه ده او موږ څنګه کولی شو د بحران ودرو او د بحران مخنیوی وکړو او د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره کوم قدمونه باید واخلو.
مننه.
بله شنوندگان عزیز، آل وقت زیر رسیده که اخباری ساعت شما بشنوین. از میمانان گرامی خود میخواییم تا در لین تلفن تشریف داشته باشند. بعد از خبرها برنامه همچنان ادامه میابه.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. کارن دکر شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که واشنگتن به هر طریقی که باشد در افغانستان مداخله نظامی نخواهد کرد. خانم دکر که در دوحه مستقر است، حین صحبت به جمعی از خبرنگاران افغان و فعالین جامعه مدنی گفت که ایالات متحده به ارتباطات دیپلماتیک خود با طالبان جهت اعمال فشار بر آنان روی مسائل حقوق بشری و کمک‌های انسانی به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. رادیو آزادی به نقل از خانم دکر گزارش داده است که برای طالبان واضح ساختند که اعتبار و مشروعیت به دست آورند و برای به رسمیت شناخته شدن باید به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی تمامی افغان‌ها احترام بگذارند. کارن دکر تاکید کرده که رفتن تمامی دختران به مکتب و برقراری امنیت برای همه مردم دو موضوع است که در مورد آن با طالبان گفتگو صورت می‌گیرد. دفتر مهاجرت، پناهجویان و شهروندی کانادا روز چهارشنبه از رسیدن 315 پناهجوی افغان به آن کشور خبر داده گفته است که این پناهجویان از پاکستان به شهر کلگری کانادا رسیدند. این افغانها با 21305 افغانی دیگر در کانادا یکجا خواهند شد که از ماه اگست 2021 بدین سو به آن کشور منتقل شدند. این اداره پیش از این گفته بود که این پناهجویان شامل کسانی می شوند که در سالهای گذشته با نیروهای کانادایی یا نهادهای مرتبط با آن کشور در افغانستان کار کردند. حکومت کانادا تعهد کرده است که حدود 40,000 پناهجوی افغان را در آن کشور اسکان دهد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که روند اخذ امتحان کانکور در 33 ولایت به روز پنجشنبه 6 اکتبر که مصادف با 14 میزان است به طور رسمی آغاز شده، اما گفته است که امتحان کانکور شهر کابل به تاریخ 21 و 22 ماه میزان اخذ خواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
احمد تقی سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت روند اخذ امتحان کنکور 3 روز را در بر خواهد گرفت که به گفته وی در یک مرحله گرفته می شود. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از داوطلبان در امتحان کنکور امسال در سراسر افغانستان اشتراک می کنند و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز در این مورد جزئیات نداده است. با اساس معلومات کمیته کنکور افغانستان سال گذشته 180,000 تن از فارغان صنف 12 در امتحان کنکور شرکت کردند که از این تعداد 68,930 تن به پوهنتون ها راه یافتند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تاریخ 2 اکتبر مطابق 10 میزان گفت قرار است امسال 115,000 نفر از طریق امتحان کنکور به پوهنتون های دولتی جذب شوند. وزارت تحصیلات عالی طالبان نگفته است که آیا دختران نیز در امتحان کنکور شرکت خواهند کرد یا خیر، اما دختران فارغ صنف 12 میگویند که کارت اشتراک آزمون کنکور را گرفتند و اشتراک خواهند کرد.
پلیس تایلند میگوید که یک مرد مسلح امروز پنجشنبه بر یک کودکستان در شهر ننگومبالامفو این کشور حمله کرده، کم از کم 30 نفر به شمول 23 کودک را کشته است. مقامات گفتند که حمله کننده صحنه فرار کرده و به منزلش رفته و قبل از آن که خودش را بکشد جان همسر و طفلش را نیز گرفته است. مقامات تایلند حمله کننده را که چاقو نیز با خود داشته پاینیا خامراب، یک افسر پیشین پلیس، شناسایی کرده که به خاطر استفاده از مواد مخدر سال گذشته از صفوف پلیس اخراج شده بود. آژانس خبری فرانسه تصویر این حمله کننده را از صفحه فیسبوک دفتر تحقیقات مرکزی تایلند به نشر سپرده است. همچون کشتار جمعی در تایلند به ندرت اتفاق می افتد. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بر ضرورت پاسخگویی در مورد کشته شدن مهسا امینی و توقف خشونت علیه معترضان تاکید کرده است. آقای بورل امروز پنجشنبه با انتشار توییت نگاشته است که در این دیدار او بر ضرورت مجاز بودن حق اعتراض و جریان آزاد معلومات تاکید ورزیده، گفته است که اتحادیه اروپا در حال بررسی همه گزینه ها است. جوزف بورل افزوده است که در این گفتگو از ایران خواسته است با اداره بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. ساعت پیش از آن وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره این تماس با بورل تهدید کرده بود که اگر اتحادیه اروپا از معترضان در ایران حمایت و علیه جمهوری اسلامی اقدام سیاسی کند، ایران پاسخ متقابل می‌دهد. ایران نوارهای ویدیویی دو شهروند فرانسوی را به نشر سپرده که ظاهرا اعتراف می‌کنند به هدایت یک شبکه خدمات امنیتی فرانسه در مظاهرات شرکت کردند. این نوارها در بهبوهه اعتراضات مستمر در ایران به نشر می رسد که تهران آن را تلاش و توطئه کشورهای بیرونی عنوان کرده است. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که این نوار ویدیویی شبیه سایر ویدیوهاییست که زندانیان را مجبور به اعتراف می کردند. در سال 2020 یک گزارش نشان داد که مقامات در یک دهه گذشته کم از کم نوار 255 اعتراف اجباری را نشر کردند. کره شمالی امروز پنجشنبه دو میزایل بالستیک برد کوتاه را به سمت آبهای شرقی این کشور پرتاب کرده که ششمین دور آزمایش سلاح کره شمالی در کمتر از دو هفته اخیر می باشد. و تدابیر شدید امنیتی در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک قبل از نشست اتحادیه اروپا روی دست گرفته شده است. نشستی که امروز پنجشنبه آغاز شده و در آن رهبران 44 کشور اروپایی حضور خواهند داشت. این نشست زیر نام جامعه سیاسی اروپا برگزار می شود و نشان دهنده همبستگی رهبران این قاره در بهبوهه بحران‌های متعدد است که دامنگیر جامعه اروپایی می باشد. دیپلمات‌ها می گویند که همچو گرد همایی گسترده در اروپا کم نظیر است و این برهه برای ایجاد گروه است که قاره اروپا با پیامدهای جنگ من جمله تهدید صلح و امنیت و بحران انرژی تباهکن اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو خبرونه ته بیا هم خرغ لاس په یاد موضوع ده. درنو میلمنو سره باسته دوام ورکو چې هغه هم د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخه اول شوی دی چې په افغانستان کې اقتصاد تقریبا 95% پورې سقوط سره مخ دی، چې دا یو ډیر لوی ناورین بلل شوی دی د افغانستان د اقتصاد لپاره. په همدې اړه باس لرو دوه قدرمن میلمانه، سامن صاحب او یعقوبی صاحب موږ سره په لاین کې دي.
بله جناب یعقوبی صاحب، در حال حاضر حکومت حاضر طالبان بر اوضاع، البته بر اوضاع افغانستان اونا حاکم هستن، به نظر شما این حکومت فعلی در برابر این اقتصادی که فلج شونده، به نظر شما اقداماتی که روی دست گرفته تا کدام اندازه بر روی اصول علمی اقتصادی البته استوار است و اقداماتی که صورت گرفته تا کدام اندازه میتونه که حداقل یک تحرک به سوی بهبودی و احیای مجدد اقتصاد باشه؟
لبعد مرغ یعقوبی صاحب سره اړیکه فعلا قطع ده.
میشه که ما این سوال از جناب صامت صاحب،
صامت صاحب مهربانی که قطع صدا
بازم اگر میگید سوال جواب بازم تکرار کنیم.
پختنه به اوریدلی چه طالبانو تروسه پورتسه داسه اقدام کړی چې د اقتصادي د علمي تیوري په مطابق کوم ګام پورته کړی تر اوسه پورې؟
ډیر مننه. زه فکر کوم چې دغه توقع هم دا و چې کله امارت اسلامي راغی نو هلته چون په افغانستان کې نسبي امنیت راغی، نور مسایل چې دوی دغه کې چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده، نو توقع هم دا و چې د افغانستان شرایط او حالات باید یو تحلیل شي، هم د تیوري د نگانه او هم د حقایقو په بنیاد باندې یو تحلیل وشي چې څه کارونه شوی او کوم خلاوی موجوده وي او کوم شیان نده شوی یا داره کوم ریسک یا کوم خطر آینده دی افغانستان اقتصاد متوجه ده چې هغه باندې کار وشي، نو د هغه په بنیاد باندې یو سکتوري استراتیجی مخکې ما اشاره وکړه چې شارټ ټرم استراتیجی، میډل ټرم او لانګ ټرم استراتیجی باید جوړ شوی وي. چې ما تر اوسه پورې نه دا اوریدلی چې لکه مثلا د صحت په بخش کې، د زراعت په بخش کې، افغانستان په زراعت باندې متکی ده، نو چې کله موږ زراعت ته ځو هلته ډېر مسایل د اوبو مدیریت دی، مثلا د نورو مسایلو د زراعت د هغې د میکانیزه کولو دپاره. نو په دغه مسایلو کې فکر کوم دغه اوسنی بحران چې دی هغه تقریبا زیاتر چې اوس داسې موږ ته ښکاره کېږي او راووزي او ملل متحد په هغې باندې راپورونه لیکي، هغه بنا په دې و چې په اول وخت کې دغسې یو تحلیل نه و شوی چې دلته واضح دنیاوال ته وویل شي چې دغه مشکل دی په دې سکتور کې او دغه مشکل د امارت اسلامي کوي شي چې بنا په دغه منابع باندې حل کړي او دغه ضرورت دی چې مثلا بیرونی مملکتونه یا ډونران موږ سره همکاري وکړي چې دغه مشکل مخنیوی وشي او دغه په بنیاد باندې موږ دغه مشکل ته یو حل لاره پیدا کړو. نو تر اوسه پورې دغسې یو تحلیل نه ده شوی. دا یوه مسله. او بله مسله دا ده چې هغه خصوصا په سکتوري وزارتو کې داسې یو ګروپ د کاري ګروپونه جوړ شوی چې هغوی تخنیکي د تخنیک او د حقیقت په بنیاد باندې دغه مسایل تحلیل کړی وی او دغه مسایل د په هغه تحلیل په بنیاد باندې دغه استراتیژیګانې جوړ شوی او داسې یو استراتیجي نه چې یو ګونګ استراتیجي جوړه شوی وی، هغه سکتوري استراتیجي جوړه شوی وی چې په لرې ساحو کې مثلا د انکشاف دهات مسؤلیت څه ده چې باید څه وکړي، مثلا د صحت عامه څه مشکله څه مسؤلیت دی، د زراعت څه مسؤلیت دی چې وکړي. نو فکر کوم چې همغه یګانه علت هم دا دی چې دغسې یو استراتیجي یو تحلیل و تجزیه نه و شوی چې اوسفعلا بحران دغه حد ته رسېدلی او زما ډار دا دی چې دلته زمه ور روان دی، نو کېدای شي د بحران نورم خطرناک او د بحران نورم جنجالي شي.
بله جناب یعقوبی صاحب، متاسفانه د لحظه ما د خط تلفون شماره نه داشتیم. سوال بازم تکرار میکنم که در حال حاضر که حکومت طالبان بر افغانستان حاکم است و در عین حال متاسفانه تاله جامعه بین ملی روی اوضاع افغانستان به طور جدی دقت نکرده و از طرف دیگر جامعه جهانی هنوز حکومت بر رسمیت نشناخته، در حال حاضر اقداماتی را که حکومت طالبان در قسمت احیای اقتصاد افغانستان و در قسمت بهبودی اقتصاد افغانستان کدام اقداماتی را کرده و از نظر شما گذشته باشه، به نظر شما این اقدامات تا کدام اندازه بسنده خوب نمیتونه باشه، تا کدام اندازه بروی معیارهای علمی اقتصادی استوار است و چی کارهای صورت گرفته یا نگرفته که باید صورت میگرفته؟
ببینید اولی که صامد سید به یک مسئله جالب اشاره داشتم که نیازهایی که گزارش خود نشر میکنن ولی قبلا یک تحلیل درست وجود نداشته که بتوانن در قسمت چگونگی استفاده از ظرفیت ها حکومت همکاری کرده باشن یا ای که در قسمت تدبیر پروژه جلب حمایت های دونرها را کرده باشن یا استراتژی کوتاه مدت و میان مدت که استراتژی طبیعی است که یک بحث در روز مدت است. من میخوام اینو بگم که ما در موقعیت قرار نداریم که زمینه ساختن استراتژی در حال حاضر در افغانستان فراهم باشه، چون میفهمیم استراتژی های در روز مدت یک بستر اقتصادی کار داره. این بستر اقتصادیش میتونه شامل سرمایه‌دار باشه، شامل پول باشه، شامل روابط تجارتی باشه، شامل نظام بانکی باشه. در همچه وضعیتی که ما نظام بانکی نداریم، سرمایه‌دار از افغانستان فرار کرده، پول افغانستان حالت تحرک را کاملا از دست داده، اعتبار تجار و سرمایه‌گذار در افغانستان به تبدیل پروژه دیده نمیشه، طرف حمایت کشورهای دونر قرار نمیگیریم، ما اعتماد کافی اقتصادی جهان را در گذشته داشتیم کاملا حال از دست دادیم و اکثر کشورهای هم که به لحاظ اقتصادی به افغانستان همکار بودن فعلا به اساس روابط سیاسی با کشور مثل آمریکا در رابطه اقتصادی خود با افغانستان خیلی محتاطانه پیش گیرند. در همچه یک وضعیتی که ما بستر تدبیر یعنی استراتژی را هموار نداشته باشیم به یک صورت ممکن به نظر نمیرسه که در حال حاضر حکومت بتانه با تدبیر هر نوع استراتژی وضعیت مدیریت بکنه، به یک صورت امکان نداره. از اونجایی که شما میفهمید که اقتصاد افغانستان بیشتر یک اقتصاد سیاسی شده تا اقتصادی که واقعا با پایه های مؤلفه های اقتصاد استوار باشه، اقتصاد سیاسی به این معنا که فعلا اقتصاد افغانستان در گرو سیاست افغانستان قرار گرفته درست است که افغانستان در قسمت مدیریت مشکل داره، در قسمت ظرفیت مشکل داره، در قسمت چگونگی مدیریت اوضاع و پیشگیری از بحران مشکل داره، ولی حال وضعیت افغانستان طوری کلید خورده که مشکل اقتصادی در گرو مشکل سیاسی افغانستان است. اما رقم شما میبینید که تحریم های مالی جان، تحریم های اقتصادی جان، روابط بانکی افغانستان اما مشروط به سیاست حکومت افغانستان شده که حکومت افغانستان با چی سیاستی میتونه اونا را قناعت بده، با وضع با تشکیل حکومت فراگیر، با احترام به حقوق زنان، با رفع مالیات های آموزش بانوان. ببینیم یک مسئله اقتصادی و مسئله سیاسی و اجتماعی کاملا گره خورده در همچین یک وضعیتی که اقتصاد ما اقتصاد سیاسی شده باشه، با هیچ راهکار اقتصادی نمیشه دوباره اقتصاد بسازیم. در اقتصاد سیاسی دوباره سیاست اقتصادی نیاز است که ما از همون سیاست های کار بگیریم بتون اقتصاد را دوباره نو نه بده. حالا در همچین وضعیت نیاز است که حکومت امارت اسلامی با تمام کشورهایی که افغانستان در تحت تحریم قرار دادن با سیاست از اونها کنار بیاید. درست است که حکومت افغانستان شرایط خود را داره، جهان شرایط خود را داره، ما در وضعیت خودکفایی اقتصادی قرار نداریم که با جهان فعلا از لحاظ سیاسی کله بزنیم یا اینکه مخالفت بکنیم. درست است که ما در افغانستان بعض مدیت های را اعمال کردیم، ولی به این معنا نیست که مالمایی معوض این مدیت ها بتانه اقتصاد افغانستان را ضربه بزنه. من فکر میکنم بیشتر مسئولیت این فاجعه که در افغانستان اتفاق میفته مسئولیت داخلی داره که این مسئولیت به گردن زماندارایی که فعلا خود زماندار افغانستان میدانن به گردن از اینا این مسئولیت برمیگرده. تا زمانی که روی سیاست حکومتداری در افغانستان توجه صورت نگیره، در موضع و موقف حکومتداری در افغانستان تغییر قابل ملاحظه وارد نشه، ما خود سازگار با روابطی که نیاز از با جهان داشته باشیم نسازیم، تا زمانی که قوانین اقتصادی، قوانین تجارتی، قوانین سیاسی و منشورهایی که فعلا در جهان رسمیت دارد نپذیریم، مطمئنا نمیتونیم ما اقتصاد افغانستان را با استفاده از داشتهای داخلی مون تعیین بکنیم.
دیره مالانه یعقوبی سیب سامت سیب تاسد یعقوبی سیب سرگندوانه واوری دلی چه لردی رو کلون را پدی خواه، خصوصا با روان وضعیت که اقتصاد ده سیاست تر اخیز لنده ده او دوی ولندیز داده چه لکسنگا چه اقتصاد سیاست زپله ده نو هم دست ده ارتیو سیاسی پالیسی هم جوله شی و سنی ظرفیتونه تا پکاتو ده افغانستان نه ده کادرونو مسلکی او فنی کادرونو فرار او سنی ظرفیت طبقاتو څومره امکان لري چې د سیو اقتصادي پالیسی جوړ شي سیاسي اقتصاد موږ ولرو تر څو نړۍ سره یو تعامل ته ورسیږو. په داسې حال کې چې طالبانو حکومت تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دی پیژندلې، ستاسو نظر څه دی؟
یو نړۍ مننه لکه ګوري د دې ټول د دې ثرد ورلد او توي د دې شغات
درې مننه ایوال
حالت انکشاف هغه مملکتونه دایم د دې اقتصاد سیاست سره تړلې ده. اقتصاد سیاست نه تنه ځکه هغه موتاج دی هغه انکشاف یافته مملکتو ته چې هغه باید سره کومک وکړي. ما چې کله استراتیجی وویل، استراتیجی په خپل دغه د سیاست مسله جز دغه استراتیجی ده چې ستا استراتیجی څنګه کوي شي چې هغه خلک چې څه ضرورت لري هغه تاسو تا ته پیسې درکوي شي او هغه کوي شي تاسو سره همکاري وکړي. ستا استراتیجی هغه قانون کې پدې باندې چې دغه پیسې چې زه غواړم او دغه چې د انوستمنت زه غواړم په خپل مملکت کې وکړم، هغه د مثلا د زنانو مسایل پکې شامل دی، د حکومتداری خوب پکې شامل دی، شفافیت پکې شامل دی، تخصص پکې شامل دی. دا یو مسله چې کله مونږ د ستراتیژي نه خبرې کوو مونږ پیورلی د هغه یو اړخ نه غږیږو. ستراتیژي نه چې خبرې کوو هغه دا دی چې هغې کې د حالت تحلیل کیږي، د شرکاو تحلیل کیږي، د سیاست تحلیل کیږي، د اقتصاد تحلیل کیږي، نور د د ټول مسله. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې دا د ډیرو تحلیلګرانو نمزه اورم او دائم دوی وایي بهتر و چې دغه بعض سکتوري وزارتونه ډیر متخصص و خلکو ته، زه نه وایم چې هغه خلک چې مشخص چې دته ورکو شي هغه ته ورکو شي، ولی متخصص خلکو ته ورکو شي. فعلاً هم په افغانستان کې زه مطمئنم دننه په افغانستان کې داسې خلک شته دی چې هغوی دغه سکتوري مثلا انکشاف دیات یا سکتوري وزارت د زراعت سکتوري وزارت د مالیه سکتوري وزارت د نور اقتصاد سکتوري وزارت د صحت سکتوري وزارت دی. زما خواهش دا دی چې که چیرې مونږ غواړو چې دغه اقتصاد او دغه افغانستان دغه بحران نه ووځي او مونږ وکړی شو چې یو کلیر پکچر یا دا ده یو واضح پیشنهاد هم دنیا ته هم ولست هم خپل اوربان قانوني و اصول، باید مونږ وکړو چې هغه متخصص کډرونه راول دغه وزارتو ته
بله.
او دغه وزارتو کې دغه متخصص کډرونه دوی کینی دوی یو استراتیژیګان جوړ کی او دوی باید د افغانستان اوضاع تحلیل کی اغه نه ورسته دغه د اقدامات لپاره قدمونه واخلي.
بله اسهام صاحب د فکر کاوی تر اوسه پورې نړیواله چې کوم فشارونه راولې دي په طالبان باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنونو د مکتبونو پرانستل دي، خزه ته د هغه حقوق قایل دل دي لکه تعلیم د هغه حق دی باید حق ورکړل شي، چې بیرون دفترونه کې د هغه کار کول حق دی باید حق ورکړل شي، د بشري حقوقو د نقص نه دي لاس واخیستل شي، یا نور مسایل چې نړیوالو فشارونو بیا بیا تکرار کړی دی. البته طالبانو ته د نړیوالو فشارونو سره مخ دي، خو تر اوسه پورې داسې نتیجه چې نړۍ پی قانی شي تابان تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوی، او طالبان د دوه د تړون په نه پلي کولو باندې هم د نړۍ له خوا خصوصا د امریکا د خوا تورن دي او د برخه کې ونګلې شکوي لري. په هر صورت څه فکر کوي تر اوسه پورې چې د فشارونو نتیجه نه دا ورکړي، آیا د ولس دغه ناتواني چې اوس ولس د لوګي او فقر سره مخ دی ژمی را روان دی، د افغانستان د اقتصاد د سقوط موضوع مطرح کیږي، 90% د خلکو د اقتصادي سقوط او د افغانستان د اقتصادي رکود موضوع یا مسله مطرح کیږي، خپل دغه موضوع خپل داخلي د موضوع کې د شي ساسو په نظر چې په طالبانو باندې د سیو فشار پتوګه یعنی یو فشار وګڼي طالبان د ترڅو نړیوال سره یو تعامل ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې امارات اسلامي خپل باید دا مسلې ته باید توجه وکړي، ځکه چې کله کله مونږ دایم چې فشار وایو، ولې مونږ فشار تکینو چې فشار راشي بیا مونږ یو دغه وکړو. نو زه ته وایم چې امارات اسلامي باید دغه
د یعنی هدف می د ولس دغه وسنۍ ناتواني ده چې دا به د فشار په توګه طالبان ومني په خپل ځان ترسو نړیوال سره تعامل ته ورسیږي.
نه پوهیږم، زه دا سوال باید د دوی نه شوی وای چې دوی باید دغه جواب ورکړی وای،
خو ستاسو نظر پرې اخلم چې د ولس دا ناتواني به څومره دوی سترګو ته ودرېږي چې ولس بالاخره ځپل کیږي او دوی باید یو تعامل ته ورسیږي.
نه دا د اسلامي اصول نم که وګوري او د افغانیت د غیرت او د اصول نم که وګوري او د دغه نم که وګوري، انه مانا دا ده چې د ولس باندې رحم پکار دی، ولس باید رحم وشي او طالبان باید په دغه مسله باندې فکر وکړي چې څنګه وکړي شي چې دغه ولس دغه حالت نه باید راوویستل شي.
بله
خب جناب یعقوبی صاحب، به نظر شما که تا حال کمک های جامعه بین المللی از طریق ملل متحد بر افغانستان به شکل کمک های بشری ارائه میشه و در طی یک سال گفته میشه که برای گاهی میگن تا 2.5 میلیون نفر ما برشان کمک کردیم و حتی وعده می سپارن که تا چند سال آینده 2 میلیون شغل از سوی ملل متحد در افغانستان ایجاد میشه. تا حال چیزی که صورت گرفته به نظر شما اجراعاتی را که ملل متحد در افغانستان برای کمک رسانی و کمک های بشری اجرا کرده به نظر شما قانع کننده هست؟ آیا اینها تانستن که با وجود ای که مصارف اداری دارن و در گذشته مشکلات در قسمت تعمیل پروژه ها و پروژه های انکشافی داشتن، آیا قادر به این خواهد بودن که تا وقتی که افغانستان اقتصاد افغانستان تا اندازه نیرو بگیره ای کمک های حتی حد اقل برای مردم افغانستان برسانه، اینا قادر به این کار هستن یا خیر خصوصا ادارات ملل متحد؟
ببینین از اون جایی که تنها اداره WFP یا پروگرام غذایی جهان نزدیک به $3 میلیارد به افغانستان کمک غذایی کرده، جدا از کمک پروگرام غذایی جهان هم رقم میفهمیم که افتوار به مقدار $40 میلیون تا یک بسته کمکی هر هفته به افغانستان به یک از بانک‌های خصوصی ارسال میشه. تا فعلا نزدیک به 39 الی 40 بسته $40 میلیون به افغانستان آمده که اگر ضرب بزنیم تقریبا با $1.6 میلیارد میشه، یعنی $1.6 میلیارد جلو $3 میلیارد تقریبا 4.5 نزدیک به $5 میلیارد کمک های جهانی به افغانستان صورت گرفته. در همچه وضعیتی که $5 میلیارد که نصف ذخایر ارضی افغانستان است و تقریبا نصف ذخایر ارضی افغانستان است و کم و بیش 10% تولید ناخالص داخلی افغانستان تشکیل میده که بعد افغانستان صورت گرفته، ولی موثریت در قسمت کنترل وضعیت نداشته. چند تا چالش در این مورد وجود داشت. اول اینکه یک روند نظارتی که بتونه موثریت پروسه را تضمین بکنه وجود نداشت. متاسفانه کمک رسانی توسط اینجوهای صورت میگیره در داخل افغانستان که اینجوان نه رابطه با حکومت داشتن و نه با مردم رابطه آنچنانی داشتن که بتونن مردم از نحوه کیفیت کمک رسانیشان مطمئن باشن. همون قوانین خودشان را، همون راه و شیوه و روشی که اونا خودشان داشتن تازه عمل خود را تطبیق میکردن، کمک رسانی کردن بدون از اینکه مردم را در جریان قرار بدن که با استفاده از کدام شیوه به کمک پرداختن. آیا واقعا میزان فقر در افغانستان سنجش شده بود؟ اولویت بندی نیازهای اساسی افغانستان صورت گرفته بود؟ ساحات آسیب پذیر بیشتر در اولویت اینا قرار داشت نداشت، یا به صورت عمومی یا به کمک میپرداختن؟ تنها اون میاراتی که اینا به کمک میپرداختن مشخص نیست. متاسفانه در کنار نبود روند نظارتی که بتونه تامین شفافیت بکنه، باعث شده بود که از مسئولیت کمک های جهانی تا فعلا کاسته باشه و همون رقم فضایی که شفافیت در او کاملا به هدر برود، پاسخگویی وجود نداشته باشه، مسئول در قبال از اینکه چه مقدار کمک از کجا به کیها به چه مقدار صورت گرفت، چه اندازه نتیجه داره، تا فعلا این پاسخگویی در افغانستان وجود نداره، نهادی وجود نداره که در مقابل رسانه ها ظاهر شوه یا اعلامیه مطبوعاتی صادر بکنه از چگونگی موثریت کمک ها افغانستان در جریان بگذاره. متاسفانه در کنار نبود یک روند نظارتی کامل، در کنار عدم تامین شفافیت، امور کم شما مشکلات اداری و لوجستیکی و تدارکاتی خود این ادارا یا اینجای کمک رسان را ذکر کردیم، نزدیک به 50-60% کمک های جهانی صرف مصارف اداری از اینا میشه، 40-50% بیرون میشه به نام کمک های بشردوستانه. اما رقمی که ما در اول برنامه شما داشتم، اگر همین روند ادامه داشته باشه، به همین شیوه باشه، همین رقم فضای نظارتی نباشه، شفافیت تامین نشده باشه، پاسخگو در قبال کمک رسانی وجود نداشته باشه، کسی مسئولیت موثریت کمک را به عهده نگیره و از طرف دیگر تعامل با حکومت افغانستان وجود نداشته باشه. شما میفهمید اینجایی که در افغانستان کمک رسانی میکنن، حکومت امارت اسلامی دست نداره به پروسه کمک رسانی. از یک طرف دست نداشتن حکومت امارت اسلامی به پروسه کمک رسانی هم یک گام مثبت است و هم یک گام منفی. مثبت به لحاظ از اینکه نگرانی که جهان در قسمت تحریم‌های مالی داره، تشویشی که جهان داره که پولا عیب نشوه یا کمک‌هایی که به افغانستان صورت می‌گیره مورد دستبرد قرار نگیره، خوب است که از حکومت امارت اسلامی بدور باشه کمک‌ها. ولی طرف قضیه که میتونه یک بُعد منفی داشته باشه و پروسه کمک رسانی را مخاطره بار بسازه یا چالش خلق بکنه اینه که وقتی که با زمامداران یک حکومت، با مدیرانی که یک حکومت را تنظیم می‌کنن، نیازها یا انجوهای مالی تماس نداشته باشن یا هماهنگی میان از اینا وجود نداشته باشن، مطمئنن که در قسمت شناسایی جغرافیا، در قسمت شناسایی سطح آسیب، در قسمت از اینکه بقیه ها و کنانشون کمک شوان مشکل میبینن. متاسفانه نبود کامل با حکومت، تحریم های مالی جان، نبود فضای نظارتی، عدم تامین شفافیت در پروسه کمک رسانی، باعث اکتفای در کمک ها موثریت نداشته باشه. اگر این وضع پیدا بکنه، هر کار کمک به افغانستان بیا قربانی سیاست نادرستی
من نه نه یعقوبی سبی یه دقیقه وقت لرو که تصمیر بانی و که سامت سب شد پا دست صورت که چه تصر طول ده یعقوبی سب خبرم واوری دلی تصمیم خبر تشویش اندخنه ترگند اکرد افغانستان ده اقتصاد رتلون که پا لند وقت که چنگ گوره
که شرایط هم دست روان میزه ده افغانستان اقتصاد بد و حالت بانی وینم، یعنی مانا داده چه خدای نخواسته دست یه حالت رانشی چه موک بحران سر مخامخ شد و زما خواهش داده چه هم دی افغانستان دی حکومت نه هم بیرونی کمکمون کنه چه دوی دقیق دی افغانستان اقتصادی او انکشافی او بشری مسائل دی سیاست نه لره وساتی او دوی دست یه لار جوره که چه دلتا دقیق کمکونه افغانان تا ورسیگی او افغانستان تا یو خ زمینه برابر شید که دقیق کمکونه شفاف تره که سر تطبیق شید افغانستان که متاسفانه زاینده خنه گور
د قدرمنو دوړو ملمنو یعقوبی صاحب او صامت صاحب نن دزړه لکومې مننه کوم چې په دې مهم اقتصادي بحث کې د امریکا غږ نه رادیو د سپینې خبرې په خبرونه کې ګډون وکړ. درنو واغیزم کو تاسو نن مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه واغیده او موږ سره مالوي کوم ودان.
تشکر.